پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم د سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې د کاختر هیله کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د شاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفې ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیسي او افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې برخه واخلي. د هند باندنیو چارو وزارت ویلي چې لیږل شوي تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماتان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دینی فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. سږ کال حج ته د افغانستان نه تر ډیر لسر ډیر کسان تللی دي. د جاپان پخوانی صدر اعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په ډزو وشتل شوی او سخت ټپ کړي. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې اووه شپېته کلن ابي د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په ډزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابي به یې ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوخت و چې بریت ورباندې شوی. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2000 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دند تر سره کړه. د برنت اومو تیلو بیا پر روان فصل کې د دریم ځل لپاره ټیټه شوه. پرون د تیلو د هر بیرل بیا 4.90 سنت ولوېده او ارزښت یې تر $100 راټیټ شو. د اقتصادي چارو کتونکي وایي د تیلو بیا په دې خاطر مخ په ټیټېدو ده چې په نړۍ کې د اقتصادي بحران ویره ده چې په نتیجه کې د تیلو تقاضا کمیږي. او سجی رډو په منسنی سپه دول شپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په زابل کې سیلابونو د سر او مال زیانونه اړولي. له دې سیلونو سره توپان هم مل دی.
درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بد توپان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلی وي. دغه شنه اسمان ته پرتو رمزه کناسم.
وړاندې مو په خبرونه کې له دې هم خبرو چې د زابل ترڅنګ د کندهار په جنوب ولسوالیو کې سیلونه راغلي. د کندهاریانو له دې شکایت مو هم خبرو چې وایي څاروي ګرانه شوي، د قرباني لپاره خلک اخیستلی نشي.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانی د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړه د مالداري ټول پاکستان چور کړی.
په روزګان کې بیا د څارویو بیې ټیټې شوي دي خو خلک د اخیستو وس نه لري.
غواوې مې راوستلې دي. غټې غواوې دي اوس په 50 اوس نه خرڅېږي. ګرانې داسې اوس چې د پخوا نرخونه وایي 50 او داسې خرڅېدل.
روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د موسمي ناروغیو په اړه د متخصص ډاکټر څرګندونې لرو. د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د زابل د عامه روغتیا رئیس وی په دغه ولایت کې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له عمله شل کسان وشل شوي دي. بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست وی په دغو سیلابونو کې شاوخوا 310 هستوګني کورونه، 1200 هکتار باغونه او په سلګونو هکتار کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. د غرز د کندهار په معروف او ارغستان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیز ځمکې زیانمنې کړي خو ځاني تلفات نه دي اړولي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د ورښتونو او سیلابونو له امله دغه مالی او ځاني زیانونه د زابل په شینکی د چوپان، اټغار، شموزو او شاجوی ولسوالیو کې د پنځمبه په شپه د سختو ورښتونو له امله رامنځته شوي. د زابل د عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي د ورښتونو او سیلابونو له امله شل کسان مړ شوي چې وطنې د یوې کورنۍ غړي دي.
د زابل په ډیری ولسوالیو کې لکه شمولزی و سوری و شینکی و اټغر شاجوی دای چوپان او خاکی افغان کې په قوت سره شرابونه راوتلي ول. لږ تر لږه موږ ویلی شل تنه انساني تلفات موږ لرو.
په عین وخت کې په زابل کې د طالبانو د حکومت د پیش په وړاندې د مبارزې سرپرست رئیس ملا رضا محمد خالد وایي سیلابونو د زابل په بیلابیلو ولسوالیو کې شاوخوا 300 د استوګنی کورونه 1200 هکتار باغونه او په سلګونه هکتار کرنیز ځمکه تخریب کړي.
د ولسوالیو په شمول او د مرکز په شمول زابل کې تقریبا 280 هکتار مربع باغونه خراب شوي دي، 310 کورونه تخریب شوي دي، 100 څاروي له منځه تللي دي.
د زابل د شاجوی ولسوالی اوسیدونکی محمد کریم وایي د سیلابونو له امله د ده په شمول لسکونو کوچانو ته درانه مالي زیانونه اوښتي. د نوموړي په وینا دوی ته لا هم بیړنۍ مرستې نه دي رسېدلي.
بولس دانې مږان میږې راچویوبلې او درې دانې څلور دانې کېږدۍ د دغه بدې طوفان پورته کې خولګۍ مې ولکه لیدلی وي. دغه دغه شنه اسمان ته پرتوره مځکه ناسیم، نه د غرمې سایه لرم، نه د شپې دونه شی لرم. اختر پر راغو چې یا یو د اختر د کوچنیان کې کېنوم، یا دغه کومې سیاسري دي، کومې کوچنۍ دي، کومې عیال دي، کومې دغه د ټول دغه سره لمر سره ناسیم.
په عین وخت کې د کندهار په معروفه ورغسان ولسوالیو کې هم سیلابونو کرنیزې ځمکې زیانمنې کړې خو ځاني تلفات یې نه دي اړولي. طالب چارواکي د مرستندویو ادارو څخه د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کوي.
بل لور ته د روزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې څلور کورونه اوبه وړي دي او اته مړي تر اوسه پورې موندل شوي دي. د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال ازادي راډیو ته ویل چې دغه کورونه تیره ورځ ناوخته د ګیزاب ولسوالۍ د خلچ په قریه کې د یخک په سیمه کې سیلابونو لاندې کړي دي. تفصیل پرې راپور کې
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي وایي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني درانه زیانونه اړولي دي. دغه ولایت د ګیزاب ولسوالۍ ولسوال مولوی علي جان مرجان زاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ په خلاچ کې یا او د حق په سیمه کې تیر ورځ سیلابونو څلور کورونه په بشپړه توګه وړي دي. نو مولوی وایي د یادو کورونو څخه تر اوسه پورې دا تو کسانو مړي موندل شوي دي چې ښځې، ماشومان او د پخو عمر لرونکي کسان پکې شامل دي.
څلور کورونه یې وړي دي، په هغو کې درې کوره کوچیان دي. ټول اته کسان له اوسه مړي پیدا شوي دي، نور خلک یې په تلاش کې دي. په پیدا کېدا پسې د اوسه لا نور معلوم هم نه دي، کره معلومات نشته چې څو کسان ټول ورک شوي دي. د هغو پوره راپور به نو بعد کې معلومېږي چې څنګه مړي پیدا شول.
زاکر زیاتوی چې یادو سیلابونو خلکو ته زیات مالی زیانونه هم اړولي خو وایي تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره دي. د ګیزاب ولسوالۍ د خلاچ د کړیې اوسیدونکي عجیبرات هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه هم زیات اړولي دي. د ازادي راډیو ته داسې وویل بلخوا د ورزګان په چورا او خاص ورزګان ولسوالۍ کې هم سیلابونه راغلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي شرافالدین ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ولسوالۍ د سره کاریز په سیمه کې سیلابونه راغلي او خلکو ته زیات مالی زیانونه اړولي دي.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نورې ځانګړې تفریحي خپرونې لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشته د اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید د اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خپاره کړو. اختریز شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ: 00420221201.
سبا د لوی اختر لومړی ورځ ده. له کندهار د څارویو قاچاق او وچکالۍ په دغه ولایت کې د څارویو بیې لوړې کړې دي. د لوی اختر پر نږدې کېدو سره په کندهار کې نه یوازې د څارویو بیې لوړه شوې، بلکې د ټیټ اقتصاد له امله پلوري هم د پخوا په پرتله کم شوی دی. بلخوا د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15,000 پسونو د اړولو پروسه د پنجشنبې په ورځ د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې پیل شوه. تفصیل پرې راپور کې
په کندهار کې د څارویو د خرڅلاو تر ټولو لوی بازار په دغه بازار کې د اختر څخه یو ونی وړاندې او د اختر تر درېیمې ورځې خلک د قربانۍ لپاره څاروي رانیسي. خلک وایي قاچاک او وچکالی د څارویو بیې لوړې کړي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله یې پلور هم کم سوی دی. د پسونو یو پلورونکی قاري وایي د قاچاک وچکالی او ترځایونو د وچېدو له امله د څارویو بیې لوړې سوي دي. دی وایي ارسوی خپلو څارویو ته خوراکي توکي وپیري چې دې ستونزې پر بیو اغېز کړي. دی دا شکایت هم کوي چې د پخوا په پرتله د پسونو پلور کم سوی ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت تر پخوا خراب سوی دی.
شکالی تاثیر کړی دی. ګرانې د مانا غوښه په 4000 روپۍ ده. ته حساب ورته وکړم د مالداري ټول پاکستان چور کړی دی. هغونو قاچاق خود تاثیر وکړ. روان دي اوس پولې ته څو مزداوې درولی دي. ټولې ولاړې نه دي. تر 50000 مال ډېر ورته ولاړ دی. 4000 پرې شو. هغه تر 50000 ډېر مال ورته ولاړ دی. اوس یو دانه نه ده پرېښ دا چې هغه پرېښ وای دلته لاس په ساتنه رسېد. او پخوا خو پیسې ډېرې وې. پسونه ډېر خرڅېدل. پیسې وې مانا. هر سړی دوه درې اختریان کول. 4 اختریان یې کول. اوس حالات خو نه اوس داسې سره کمزوري ده. ولاړ دا چې ماره وسلې سره سم درې نیک خرڅ کړي بل مډالونه ونه نیک خرڅ کړي. پخوا به دا ټیم ته 10-12 خرڅېدل.
د څارویو دوه پلورونکي انور خان او ملا فیض الله وایي سږ کال پسونه کم دي او له بلې خوا هر ورځ پاکستان ته هم قاچاقېږي چې له همدې امله یې بیې لوړې سوي دي. دوی وایي که پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخنیوی وسي نو بیې به کښته سي.
د یوه خوا څه وچکلېده د وچکلي اثر دی. د بلې خوا څه چې دا پسونه بیابان ته وځي خارجملکو ته ځي غیر قانوني نو دغه یې دا نرخونه یې دلته باره اثر وکړي. دلته یې لوړ کړي دلته ګران دي. پسونه چې دي بیا په قاچاقي لارو باندې نور مملکتو ته اوړي نو چې د دې مخنیوی وسي د حیوانان قیمتونه به تر موږ باندې ارزانه شي.
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د مالداری برخې او مامور فیدا محمد وایي هر ورځ په دغه ولایت کې سلګونه څاروي حلالېږي چې دې چارې هم د هغوی پر بیو اغېز کړی دی.
د ورځې تقریبا تر 600 پسونه حلالېږي او تر 950 یا 960 پورې وزې حلالېږي د ورځې یعنی په کندهار. نو دغه حلالېده ته چې ګورو او دا قاچاق ته چې ګورو نو کېدای شي چې زموږ د مالدارۍ کچه راکښته سي او دا وچکالي او دغه د خوراکي موادو کمښت چې دی یا ګراني چې ده نو کېدای شي چې زموږ مالداري نور هم ضعیفه سي. مثلا دغه عربۍ نسل یا کندارۍ نسل د زیاتره وړل کېږي ځکه چې د غوښه لږه اسانه پخیږي او غوښه یې غوړم نه لري.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د امنیه قمانداني د پلان او افراسون مدیر مولوي مطیع الله زید وایي په دې وروستیو کې تر ډېره پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه نیول سوی او په دې برخه کې امنیتي ځواکونو خپلې هڅې چټکې کړې دي.
کندهار په ولایت کې په دغه څو ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه په هر ځای کې ولاړ دي. ګزمې د رومړل ته لکه د ریګستان ولسوالۍ ده د شوراوک ولسوالۍ ده او د سپین بولدک ولسوالۍ ده. دغه څو ولسوالۍ د پاکستان سره سرحد لري. پر دې باندې زموږ امنیتي ځواکونه ولاړ دي. غیر قانوني که پسونه یې که نور اجناس یې هغه غیر قانوني بل هیواد ته د نقلېدو مخنیوی یې کړی دی. هر وخت کې او ټول بار بار موږ په دې باره کې پسونه هم نیولي دي او د دې هغه شپنیان چې کوم څوک یې اړه یې هغه مې هم نیولي دي. زموږ سره بندیان دي به محکمو ته سپارلي دي.
د طالبانو د حکومت چارواکي پر داسې مهال پاکستان ته د پسونو د قاچاق د مخنیوي خبره کوي چې د پنجشنبه په ورځ د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو سره د توافق په اساس له افغانستانه د 15000 پسونو د اړولو پروسه په سپین بولدک کې پیل کړه. چارواکي وایي دغه توافق د پاکستاني لوري سره د سپین بولدک چمن ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ د ستونزو د مخنیوي په ناسته کې سوی وو.
په کندهار کې د څارویو بیې د دې لپاره لوړې شوې دي چې پاکستان ته قاچاق کیږي او وچکالي اثر پرې کړی دی. بل لور ته پروزګان کې د څارویو بیې سږ کال ټیټې شوې دي خو اکثر خلک بې وسلې دي او نشي کولی چې د قربانۍ لپاره څاروي واخلي. له روزګان راپور لر.
که څه هم لوی اختر ته یوه ورځ او یوه شپه پاتې ده خو د ترینکوټ ښار د څارویو د پلور په بازار کې پلورونکي لا هم پیرودونکو ته سترګې په لاره دي. دا د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د څارویو د پلور او پیر بازار دی. دلته که څه هم د خلکو ګڼه ګوڼه نسبتا زیاته ده خو کم شمېر کسان څاروي اخلي او زیات شمېر نورې بیا یوازې بیه کوي. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د تیرو کلونو په پرتله د څارویو بیې کښته سوې ده خو وایي بیا هم د څارویو د پیر او پلور بازار کمزوري دي. محمد نبی په ترینکوټ ښار کې د څارویو د پیر او پلور کاروبار کوي. ازادي راډیو ته وویل
قیمتونه خو نو وس ول چې نه کی ارزانه سوي دی غواوی مې راوستل دی غټ غواوی دی وس په 15 وس نه خرڅېږي کنه دا سی وس چې د پخوانه خو نه وای 15 بیا او دا سی خرڅېدل ول خو کال وچ دی او بل نور په خوا به روزانه هم شي پیدا کېدل وس چې شم نسته بل په دغه روپی کښته دی په دغه سره دغه
په دغه بازار کې د څاروي یو بل پلورونکي ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هغه کسان که څه هم چې قرباني اخلي خو وایي داسې قرباني نه اخلي چې زیاته غوښه ولري او لوړ قیمت ولري. سږ کال دا لوی اختر یا د قرباني اختر پر داسې مهال رارسېږي چې بېکاري زیاته سوې او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې ده. د اورزګان ولایت یو شمېر نور اوسېدونکي مو وپوښتل چې ولې قرباني نه ده کړې. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
نمې عبدالکبیر دی ورو ډېر څه استاد بابا ساکي دی کې درېمه خلک لاندې کوي د ماښام ډوډۍ څوک نه لري ومن غنن دي په څو دي شي عیال نس چلا وای
پیدا درمه پیدا ډوډۍ پیدا کوم که خره پیدا کوم خلک یو غوا لري هغه خرڅي دا عیال ډوډۍ پرانده شي هغه د پربند خو یو والا لا ګلګي دی هغه خرڅي یو په ډوډۍ پرانده شي وړه پرانده شي یو والا لا بزال لري هغه دا یو پیدا بار خرڅي یو وړه پرانده شي.
عبدالنافی ام د سوالیه اخترای مې کوم خو اورور بچی جواب کوم په 300 کې اخری نه خو نسب مخاریک مده دنده کوم د روپی کوم جوړور چې 200 روپی زړی به اخترای بو کې د سم کوو بو او دا بیا کار په لنسته
د دغه ولایت وسیدونکو وای نه وازیدا چې قربانی نه د کړي بلکې د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه دی نیولې. د ماشومان لپاره جامې نه اخیستي، د کورونو لپاره خوراکي او غیر خوراکي توکي نه اخیستي او نه هم د خوشي کمسری کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو ډیپلوماتان نن غونډه کوي چې د اوکراین د جګړې او په نړۍ کې د انفلاسیون په اړه پر خپلو اندېښنو خبرې وکړي. د جیشل یا د شلو سترو صنعتي هیوادونو دا غونډه د انډونیزیا په بالی ټاپو کې جوړیږي. تفصیل د اسمت سروان پراپور کې.
پر اوکراین د روسیې یرغل او په نړۍ کې د انرژي او خوراکي موادو د بیو لوړېدا چې دا هم پر اوکراین د روسیې له یرغل سره تړاو لري نن په انډونیزیا کې د شلو سترو صنعتي هیوادونو د جګپړو ډیپلوماټانو د غونډې د ایجنډا د سر موضوعات دي. ټاکل شوې ده چې په دې ناسته کې د دې ډلې د سرمشریزي پر سریزو هم خبرې وشي چې د سږکال په وروستیو کې په پام کې نیول شوې ده. پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د لویدیز له بندیزونو سره سره مسکو د بالی غونډې ته خپل ډیپلومات لیږي. امریکا او متحدان یې هڅه کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته سزا ورکړي او خبرداری ورکړي چې که د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو له غونډې د ولادیمیر پوتین نوم ونه ایستل شي سرمشریزه به تحریم کړي. اوکراین په شلو سترو صنعتي هیوادونو کې شامل نه دی خو د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سرمشریزي ته بلل شوی دی. د ویلي چې که د روسیې جګړه په هیواد کې دوام ولري په غونډه کې به ګډون ونه کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف اندونیزیا ته روان شوی دی چې د بالی په غونډه کې ګډون وکړي خو راپورونه وایي چې نوموړی به مخکې تر دې چې دا ناسته پای ته ورسیږي له هغې ووزي او نن د جګپړو ډیپلوماتانو په ماښامانۍ کې برخه نه اخلي. په همدې حال کې چینایي چارواکو د دې غونډې په درشل کې پر امریکا او ناټو نیوکې کړې دي.
له خبرونو ورآخوا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
له امریکا خبرېدونکې هیل رسپانې د جو بایدن پر هغې هڅې یوه لیکنه خبره کړې چې غواړي افغانستان د غیر ناټو عمده متحد له لسته لرې کړي. تېره ورځ ګڼو امریکایي رسپانو وویل چې بایدن د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی ته په یو لیک کې دا اعلان کړی دی. هیل رسپانې لیکلي امریکا 2012 کال کې افغانستان د غیر ناټو عمده متحد په ډله کې شامل کړ. دا هغه وخت و چې افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور شاوخوا لس کاله وتلی و. د ورسپانې په لیکنه دغه حیثیت افغانستان ته دا زمینه برابره کړې وه چې د ناټو له غړو پوځي مرسته ترلاسه کړي او خپل ځواکونه پرې وروزي. لیکنه کې دا نه دی ویل شوی چې له افغانستانه د دې حیثیت د اخیستو لامل څه دی، خو لیکوال له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د رایستو په برخه کې د جو بایدن پر تګلارې یو ځل بیا نیوکه کړې ده. هل لیکلی بایدن باید د امریکا د قانون جوړونکو د سپارښتنو سره سم تر هغو خپل سرتیری افغانستان کې ساتلی وای چې خپل ټول کارکوونکي یې رابهر کړي وای. خو بایدن بیا له دې وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو ننګه کړې او ادارې ویلي دوی د تخلي عملیاتو پر مهال 130,000 کسان له افغانستانه وایستل چې 6,000 امریکایي اتباع هم پکې شامل وو. پرون طالبانو هم د امریکا د ولسمشر نوی دریس ته غبرګون وښود او یو ویاندې قاري یوسف احمدي پر ټویټر ولیکل، موږ کومه اندېښنه نه لرو، موږ هم دا غواړو ځکه دا 10 کاله افغانان د دې عنوان له کبله وځورېدل، موږ نه غواړو د داسې عنوان تر چتر لاندې د نورو د تهدید سبب وګرځو. ډیجیټل ژورنال د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د هغه موټر په اړه لیکنه کړې چې څه باندې 10 کاله وروسته له خاورو راوایستل شو. مطلب کې د طالبانو د ځایي چارواکو په حواله چې فرانس پریس آژانس سره یې خبرې کړې راغلي، دغه ټویټا کورولا موټر د زابل ولایت د یو بند دننه ښخ شوی و. مطلب کې راغلي دغه موټر هغه مهال چې ملا عمر د امریکایي ځواکونو له بریدونو ځان پټوو د طالبانو د همغه مهال د یو چارواکي عبدالجبار عمری لخوا ښخ شوی و او اوس خپله ښاغلي عمری د موټر د بیرته رایستو هوډ وکړ. مطلب کې راغلي د دغه موټر مخه یو څه خرابه شوې خو نوره باډه یې په ښه وضعیت کې پاتې ده. طالبانو رسنیو ته ویلي دوی غواړي چې دغه موټر د پلازمینې کابل په ملي موزیم کې د یو لوی تاریخي میراث په توګه نندارې ته کېږدي. ملا محمد عمر په کندهار کې د طالبانو تحریک رامنځته او بیا یې 15 کاله د طالبانو لومړنۍ واکمني رهبري کړه. هغه په 2013 کال کې ومړ، خو د افغانستان پخوانیو استخباراتي سرچینو ویلي و چې د مرګ خبره یې کلونه کلونه پټه ساتل شوې وه.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او کورنۍ یې ادعا کوي چې د طالبانو له ویرې له میاشتو راهیسې په پټه ژوند کوي. دوی وایي له کلونو راهیسې د تیر جمهوري حکومت په بېلابېلو امنیتي او کشفي برخو کې کار کړی او ادعا کوي چې د طالبانو له لورې په بېلابېلو نومونو او تورونو د ګواښلو له امله د میاشتې په سر او پای کې د استوګنې ځایونه بدلوي، خو طالبان دا ادعاوې ردوي او وایي چې دوی خپلې اعلان کړې عمومي عفې ته ژمن دي. ازادي راډیو د تیر جمهوري نظام یو شمېر پخوانیو پوځیانو او د وژل شویو پوځیانو کورنیو سره خبرې کړي چې د هویت نه خپرولو په شرط د خپل ژوند د ګواښونو کیسې کړي دي. نور حال د فیروزه عزیزي په راپور کې.
د تیر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت یو افسر چې په پوځي برخه کې له هیواد بهر لوړې زده کړې کړي او په خبره یې شاوخوا 10 کاله یې په دې برخه کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو تر څنګ په پلازمېنه کابل کې هم دنده ترسره کړي، دا کس د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل سي او په جزئیاتو سره یې پېژندګلی وسي، خو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شاوخوا 12 میاشتو راهیسې د ګواښونو له امله په پټه ژوند کوي. دا کس وایي د څو کوچنیو ماشومانو پلار دی او د دې له ویرې چې ونه پېژندل سي او ونه وزل سي د استوګنې لپاره د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې لرې پرتو ولسوالیو ته ځي. د دې جمهوري نظام یو بل پوځي افسر هم ورته ادعا لري. دغه کس هم د نوم او هویت نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له 2004 کال راهیسې د دې نظام تر سقوط پورې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې دنده ترسره کړې، خو اوس طالبانو ته د منصوبو کسانو له لورې په بېلابېلو تورونو او نومونو ځورول کېږي. په ورته وخت کې د ځینو پخوانیو وزل سویو پوځیانو کورنۍ هم وایي د کورنۍ غړي د طالبانو خلاف د مقاومت جبهې سره د غړیتوب په تور ځورول سوي او لا ترک سوي دي. د افغانستان په ختیځ کې یوه کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو ته منسوبو کسانو یې 9 میاشتې مخکې د کورنۍ سرپرست او ځوان غړی چې د تیر جمهوري نظام د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و وزلای دی. د دې کورنۍ یو غړی چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وزل سوی غړی د 15 کلونو په عمر او د 2 ماشومانو پلار و. دا کس وایي سره له دې چې د خپل ورور د وزنې پوښتنه یې له دولت څخه وکړه، خو تر اوسه ورسره د عاملینو په موندلو کې هیڅ ډول همکاري نه ده سوې. دغه کسانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت چارواکي وپوښتل. د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
موږ دا خبره ردو وایو چې پخوانی افسر یا نظامی کس ته هم کوم چې تعداد نه ده متوجه شوی، او نه هم باید دوی په پټه وګرځي، خپل هیواد خپل کور خپل کلي کې آزاد ژوند کولی شي، د چا له خوا نه اجازه نشته څوک تعداد کې.
ښاغلی مجاهد وایي په کابل کې لږ وخت سره مخ کسان کولی شي له سل شمېرې سره اړیکه ونیسي، خو په ولایتونو کې د دوی د شکایتونو اورېدلو ادارو سره خپلې ستونزې شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د خپل اعلان کړي عمومي عفو پلي کېدو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپلو بېلابېلو راپورونو کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د پخواني نظام د چارواکو او پوځیانو، خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعینو د وزل کېدو او اولاد راکولو په برخه کې طالبان تورن کړي وو، خو طالبانو هغه راپورونه هم رد کړي وو.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده azadiweb@rferl.org.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو .com کې نیولای شي. د خبرونه په دې برخه کې ازادي رادیو ته تاسو یو شمېر رسیدلي پیغامونه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته، د زابل ولایت قاچاغان ولسوالۍ یم. زموږ لارې ډېرې خراب دي، سیلابونه راغلي دي، مال دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ سره مرسته وکړي.
وروره دغه پیغام لرم، وروره مقام وته شي دا غچل شان دا ټول شان دا غشي ګران سیوی دي، شي یو شي یو په څلور ګران سوی دی، دا بنجزونه و دا شان وروره مقامات دا پیغام لرم چې دا غیسته کی دا یو شي خلونه په پوری کیږي. وروره
ما د لوړو مقامات څخه دا شکایت ته چې دا غتیل په 340 په 315 کې په لوړ ګران دی. وروره دا ولې کار ځان نه راولي؟ موږ غواړو چې تلاري او سړکاني لاس مسلات پر کم سي. سلام علیکم
زول بکر د خصوله د سپیر لسوالاینا ته دوه کې د پیغام د ټول هوادوالو پر ورسیږي. او مونږ کله د منای کله دی منای کله ورته وای هغه ته مرسته راځي، خو صرف لاس کسانې پلیس کې لیکلي دي. هغه هم کله یو شي کله لاس شي کله بیا بیخي شي نه، دغسې بېرته رسختي کې ځکه چې وایي نشته تاسو لیس ختم شوی دی. هغه د چا کورونه ارګاډ دی ړنګ دی، هغه هم چې د چا کورونه ړنګ دی هغه ته پیسې ورکوي، او چې د چا کورونه ړنګ نه دی هغه ته چې نه تاسو کورونه خو جوړ دی. نو تاسو فکر وکړئ چې هغه کورونه خو جوړ نه دی، خو مقصد هغه خلک هغه نه لري طاقت نه لري چې دغه کور زه ړنګ کړم، بیا به پیسې ما ته رانه شي. دلته اعتبار په د مرستې والا نه لري، په دغه خلک چې د څوک د مرستې په سر ولاړ دي. نو ځکه نور خو کورونه غټ ګاډ دی، هغه هم په خیمه کې وخت تېروي. نو دا مرسته باید په سمه طریقه وشي، داسې نه چې ټولې ځان ته ووایي، داسې نه ځکه چې د کوم کسانې چې په سر ولاړ دي هم لیست جوړوي. زه هغې نه دا غوښتنه لرم چې دا هم په سمه طریقه ورته ورسیږي هر نفر ته، ځکه چې حق یې دی. دا خو دا ټول افغانستان ته نه درغلی، خو هغه خلکو ته راغلی دی چې کوم د زلزلې ځپلې دي هغه خلکو ته راغلی دی. دا خلکو ته خو نه درغلی چې ټولې هغه خلکو ته راغلی دی چې یا کور نه وي ړنګ یا په سم ځای کې وي، مناف خوست په سمه پکتیکا یا دغه خلکو ته راغلی دی.
ازادي راډیو د لوی اختر په ورځو کې موسیقي او نوري ځانګړي تفریحي خپرونه لري. تاسو کولی شئ له اوس څخه مشتد اختر په مناسبت خپل پیغامونه راولېږئ. موږ باید اختر په ورځو کې له ازادي راډیو خبره کړو. اختری شیرونه، لنډۍ او دوستانو ته مو د مبارکۍ پیغامونه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو د هغو راپورونو متن لوستلی شئ چې د ازادي رادیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې خپرې شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال مارکس پوتسل د افغانانو لپاره د سولې او مینې ډک اختر هیله وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د اختر په مناسبت د ښاغلي پوتسل پیغام د خواله رسنیو له لارې خپور کړی دی. په دې پیغام کې پوتسل چې د یوناما سرپرست مشر هم دی ویلي دي ملګري ملتونه د سوکاله راتلونکي ثبات او تلپاتې سولې د ترلاسه کېدو په هڅو کې د افغانانو د ملاتړ او همکارۍ ژمنه کوي. نن د عرفی ورځ او سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ. هند په کابل کې خپل سفارت ته یوه ډله لیږلې چې سفارت پرانیزي او افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې برخه واخلي. د هند د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د لیږل شوې تخنیکي ډله به افغانستان ته د بشري مرستو پر سوالو کې رول ولوبوي. هند د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان خپل ډیپلوماټان ایستلي وو. د سعودي عربستان لوی څارنوال خبرداری ورکړ چې حج دیني فریضه ده او د دې مراسمو په ترڅ کې هر ډول ګوندي او فرقوي شعار منع دی او سخته سزا لري. د سعودي لوی څارنوال سعود المجید دا خبرداری د حج موسم د څارنوالۍ په پرانیستون کې غونډه کې وکړ. په تیرو کلونو کې د سعودي امنیتي ځواکونو ایراني حج کوونکي په دې خاطر ځپلي چې د حج د مراسمو په لړ کې سیاسي شعارونه ورکړي وو. ایراني چارواکي وایي چې حج سیاسي عبادي مراسم دي. د جاپان پخوانی صدراعظم شینزو ابي د کمپاین پر مهال په دزو وشتل شوی او سخت ټپی دی. د کابینې سکرتر هیرو کازو ماتسونو خبریالانو ته وویل چې وشپېته کلن ابي د ټاکنیز کمپاینونو په لړ کې په دزو لګېدلی او اوس بستر دی. چارواکو یو سړی نیولی چې داسې بریشي په ابي به یې ډزې کړې وي. شینزو ابي د جولای په 10مه د پارلمان د مشرانو جرګې د ټاکنو لپاره په کمپاین بوختو چې بریک پرې وشو. شینزو ابي د 2012 کال د دسمبر څخه د 2013 کال تر سپتمبر پورې د جاپان د سر اعظم په توګه دنده ترسره کړه. موسم روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اسدالله لودین وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم. د افغانستان په زینو لویو خارونو او کلیو کې د تودوخه په لوړیدو موسمی ناروغي هم ډېرې شوې دي. په دغو ناروغیو تر ډېره ماشومان او یا هغه کسان اخته کیږي چې د بدن مقاومت یا پیاوړتیا یې تر نورو کمزوري وي. په دغو موسمی ناروغیو کې نس ناستې، تبه، ملاریا او لشمانیا شامل دي. په افغانستان کې سږ کال دغه ناروغي داسې مهال رامنځته کیږي چې په اکثرو سیمو کې سیلابونو، زلزلو او وچکالۍ د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی هم ستونزمن کړی. موسمی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ کوم کسان ورسره تر ډېره لاس او ګریوان کیږي؟ د تشخیص او درملنې امکانات یې څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی سټوډیو ته وصل دی. احمدزی صاحب ستړي مشي، اوریدونکو ته د موسمی ناروغیو په اړه څه ډول وضاحت ورکوي په سر کې؟ دا څه ډول ناروغي ده؟ اولی ورته موسمی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار تاسو ته او ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې د موسمی ناروغیانه یو سلسله میکروبونه او انتاناتی چې په یو خاص موسم کې هغه فعالیت جدیږي چې دیت اکثرا اپورتونیستیک انتانات یا موقع پرست انتانات وایي، چې دا اکثرا با په اوړي کې خپل خاص انتانات دي چې په کله چې هوا ګرمیږي یا دا چې مثلا بعض مشکلات رامنځته کیږي لکه نن سبا چې هغه زلزله وشوله یا سیلابونه رامنځته کیږي یا دا چې زموږ ستاسو په اکثرو ښارونو کې نه بلکې په ټول افغانستان کې دغه د کانالیزیشن سیستم نشته، نو دلته هغه د بدرست څاګانې او زموږ هغه څاګانې چې اوبه نه سپوري دي ترمنځ دغه فاصله په هغه ستاندرد شکل مراعت نه وي، نو دلته یو سلسله میکروبونه او انتانات چې هغوی په دغه چې د هوا په ګرمېدو سره یا په دغه نورو ناخوالو کې چې کله هغوی ته موقع په لاس باندې ورسي یو فعالیږي او دغه د فعالیت په نتیجه کې موږ تاسو ته ستونزې پیدا کوي، صحیح ستونزې پیدا کوي. معمولا د اوړي په موسم کې د تروقي هضمي سیستم، دغه د تروقي هضمي سیستم انتانات او میکروبونه چې دا ډېر زیات فعال دي، نو په دې موسم کې دغه اسهالات، استفراغات، ملاریا، لشمانیا، حتی چې دغه کوم ځای کې چې دغه اپتونه رامنځته شي لکه چې دغه په پکتیکا او خوست کې و، دلته دغه د نورو وبا ناروغیانو هغه چانس یا امکانات هم زیات دي، ځکه په دغسې حالاتو کې د هغوی انتانات هم د مخینه استفاده کوي او په نتیجه کې زموږ ستاسو صحت ته تاوان رسوي، مشکلات رامنځته کوي. او په ژمي کې بیا معمولا هغه د تروخي تنفسي سیستم امراض یا ناروغیان زیاتې وي، ځکه چې په ژمي کې وایرسونه ډېر زیات فعال وي. کله چې هوا یخیږي په هماغه اندازه باندې وایرس ډېر زیات فعال وي، بیا نو وایرسونه د هماغه موقع څخه استفاده کوي زموږ ستاسو په بدن کې د تروخي تنفسي د امراضو سبب کېږي. دا چې سبا اوړي د هوا ډېره ګرمه ده، اکثرا دغه موسمي ناروغي چې کومې دي په دغه اوړي کې د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کېږي، ځکه امیبیازس په دې وخت کې رامنځته کېږي، جاریا او همدارنګه ځینې نور پرازیتونه، بکتریاوې، لشمانیا او ملاریا او د خولې د لمنې کېدل، دغه ټول هغه څه دي چې په دې موقع کې رامنځته کېږي. خصوصا هغه څوک چې د غوی د وجود دفاعي سیستم کمزوري لکه مخکې چې تا وخت اشاره وکوله، نو په همدې اساس باندې ټول هغه اورېدونکي چې زموږ ستاسو برنامه اوري په اوړي سیزن کې، ټول هغه میکروبونه چې د موقع څخه استفاده کوي فعال وي، د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کولی شي، نو هغوی باید یو سلسله تدابیر په نظر کې ونیسي. اول اکثرا دغه دغه مشکلات چې کوم دغه د سکلو د اوبو څخه رامنځته کیږي، د سکلو اوبو کې باید موږ تاسو ډېر زیات احتیاط وکړو. دا چې موږ تاسو کلورین څخه استفاده نشو کولای، ځینې نور هغه مواد چې اوبو صافي دي اوبو څخه استفاده نشو کولای، نو کولای شو چې اوبو جوش کړو. د جوش اوبو نه بیا چې کله سړی چې اوبو څخه استفاده وکړو، او همدارنګه چې کومه ترکاري او سبزي چې موږ تاسو په دې اوړي کې ورنه استفاده کوو، معمولا دا باید حد یقل د نیم ساعت لپاره په مالګینو اوبو کې باید ومینځو، یا پوتاشیم پرمنګنیت باید د دوی په دغه مینځلو کې باید یو څه استفاده وکړو، تر څو چې له پامدغو ناروغیانو ته چیرې زموږ ساسو د اوسېدو په شاوخوا کې بندونه وي، اوبه وي، اکثرا دغه د لشمانیا او د ملاریا دغه 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 میکروبونه میاشي چې کوم دي له همدغو ځو څخه استفاده کوي، که کنډلي کنډلي وي یا کوم دي کې خرابه وي، هلته اکثرا د لشمانیا میاشي ماشي گزاره کوي. نو موږ تاسو باید بیا لاسو پښې د کوم ځینو چې تاسو لوسی دا باید شپې د پانه پټ کو، او د لشمانیا میاشي چې کوم د اکثر د 2 متر څخه په لوړه ارتفاع کې پرواز هم نشي کولای، نو دغه تدابیر باید موږ تاسو ټول په نظر کې ونیسو، وساتو تر څو چې موږ تاسو صحت کوم ته رسیدي. خو که چیرته احیانا څو قربان دي په دې مشکلاتو باندې اخته شي، خصوصا د خولې د لمنې یا کوم بل مشکل ولري، نو باید کوشش وکړي چې هغه نږدې خپل کلینیکي مرکز او ډاکټر ته ځان ورسوي، تر څو چې دغه مرض د اختلاطاتو او جنجالونو څخه نجات پیدا کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو یې بیلابیلې بڼې یاد کړې چې همدغه نس ناستې یا د خولې او لمن کېدو، تبه، ملاریا او لشمانیا، په دغه موسمي ناروغیو کې داسې ویل شو چې کوم یو بڼه یې ډېره خطرناک ده او انسان د مرګ کومې ته بیايي؟
اکثرا په د ټولو کې ملاریا چې کومه ده، خصوصا ملاریا څلور شکل لري. یو شکل چې فلسفاره ملاریا ده، دماغي ملاریا چې ورته وایي، دا که چیرته خدای نه غوسه دې دغه پرازیت د وینې د لارې نه دماغ ته لاړ شي، او دماغ دغه دماغ ساتو د مرکزي عصبي سیستم یا د سینس فنکشن یا وظیفه کې، دا اکثرا بیا د مرګ سبب هم کېدلی شي. دا نور شکلونه هم که چیرته یو څوک د خولې د لمنې شي، نو کله چې یو څوک د خولې د لمنې شي، د بدن څخه مایعات ضایع کیږي چې دغه امیبیا، دغه جهردیا، دغه شیان چې د تسممات، دغه واقعیات چې د په اوړي موسم کې ډېر زیاتیږي، نو کله چې زموږ ساسو د بدن مایعات کم شو، نو په نتیجه کې دغه انټرا واسکولر والیوم کمیږي. نو چې کله والیوم کم شو، نو زموږ ساسو قلب نشي کولای چې بیا د بدن ټولو حیاتي ارګانونو ته، که هغه ګردی دي، که هغه په خپل زړه ده، که هغه دماغ ده، نو په کافي اندازه سره دغه وینه او اکسیجن او مایعات نشي رسولی، دغه پرفیوژن خرابېږي. نو په نتیجه کې که چیرته دغه د خولې د لمنې دغه پروسه هم دوام پیدا کړي، د بدن مایعات چیر شي، فشار چیر شي، نو پرفیوژن دغه حیاتي ارګانونه خراب شي، او په مخې سره دا بیرته جبران نشي، هغه اساسي علت پیدا نشي، بیا زموږ ساسو د بدن د مختلفو ارګانونو د عدم کفایي د فیلر سبب کیږي. په نتیجه کې دغه اشخاص هم کولای شي چې بیا خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو په همدې اساس باندې چې کله یو څوک د خولې د لمنې وي یا ملاریا وي یا کوم بل
مشکل لري، نو د هر څه د مخه باید دغه اساسي علت پیدا شي، هغه باید تداوی شي او مریض ته په کافي اندازه سره مایات ورته ورکول شي. او د ملاریا د کومه بڼه چې ما درته ویلې چې د دماغي ملاریا هم ورته وایي، دا ډېر زیات وژونکي حالات، نو باید کوشش وشي چې که چېرته یو څوک سړه تبه ولري، بیا د هغې نه وروسته ګرمه تبه ولري، خوله کوي، دا اکثرا د ملاریا کلینیک ده. او که چېرته څوک د خولې د لمنې وي، داسې مثلا د خېټې دردونه هم وي په متکرر ډول سره، فعل د تغوت هم کوي، خېټې هم درد کوي، استفراغات هم کوي، نو دا به یا امیبیاز شکل لري، یا مثلا تسممات وي، یا مثلا کوم بل شکل وي چې هغه پرازیت په دې اوړي موسم کې ډېر زیات هغه پرازیتونه فعال وي. نو په کار دا ده چې موږ تاسو که په دغه په د اوړي په موسم کې چې هوا ګرمه ده، دغه هر یو مشکل چې موږ تاسو دې مشکل سره مخامخ شو یا په دې مشکل باندې مصاب شو یا ته پیدا شي، نو باید کوشش وکړو چې موږ تاسو په هغه نږدې صحي مرکز ته یا ډاکټر ته مراجعه وکړو تر څو چې زموږ ستاسو حیات ته کوم خطر متوجه نه.
بله، ملاریا او له خولې او لمنې کېدل تر ټولو خطرناک دي، چې یو د وجود اوبه وچي، او بل ملاریا دا ده چې تاسو ویل که چیرته دماغي ملاریا وي یا هغه پرازیت دماغ ته خېځي، نو انسان له مرګ سره مخامخ وي. ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته څه وایي؟ د ملاریا لامل خو موږ چې ویلي وو کوم ډول غوماش دی، د هغه په وسیله انتقالیږي، نورې لارې چارې هم شته د ملاریا؟ او آیا د ساریتوب علایم هم شته کنه؟ او بیا د خولې او لمنې کېدو عوامل څه کېدای شي چې اوریدونکي په ډول سره ځان ترې وساتي په اوړي کې؟
و د ملاریا هغه اساسي علت یو غوماش ده چې د انافیل په نامه سره یادیږي. نو دا غوماشې اکثرا په هغو ساحو کې چې ډېرې ګرمې وي، هلته د اوبو وړو وړو ډنډونه وي یا داسې خرابه چټالې اوبه وي، اکثرا په دغو ځایو کې دوی زیست کوي. نو دا چې کله د ملاریا میاشې یو انسان وچېږي، نو همدغه پرازیتونه د ملاریا د دغه انسان بدن ته راځي، داخلېږي، بیا هغه مختلفې مرحلې لري تر څو چې د مرض د ایجاد سبب وشي. یا دا چې که چېرته څوک په ملاریا باندې اخته وي، دغه میاشې دغه شخص هغه کې بیا بل سالم شخص دغه میاشې هغه وچي، چې نو کولی شي چې دغه شخص هم انتقال شي. د دې په خاطر باندې چې موږ تاسو مخکې له دې نه چې په ملاریا باندې اخته سو، باید د ملاریا څخه ځان وساتو، وقایه کړو. اول باید په دغه ګرمو منجکو کې چې هر څوک اوسي، او د دوی دغه د کور شاخوا یا د اوسېدلو په ساحه کې چې کومې مزارې اوبه وي، ډنډونه وي، دا باید کوشش وشي د امکان تر حده دا باید وچ شي، دفتي دغه ختم شي، تر څو چې دغه د دې هغه اساسي عامل چې د ملاریا ده چې هغه ناپیل د دې د هغه اوسېدلو ځای ختم شي. دوهم، باید د پشخانو څخه باید استفاده وشي، پشخانې باید وکارول شي تر څو چې د شپې د خوانه یا د ورځې د خوانه دغه میاشي باید د پشخانې څخه نه شي داخلېدلی. او بل، هر هغه څوک چې ورباندې مصاب یا اخته شي، هغوی باید کوشش وکړي څومره چې زر کېدلی شي ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو چې دا ختم شي. او که چېرته ونه شي، بیا کېدلی شي چې د همدغه شخص نه بل شخص هم د همدغه غوماشې د لارې نه چې انافیل په نامه سره یادېږي، چې کله دغه مصاب شخص وچي چې وینې جذب کړي ځان ته، بیا کله چې بل سالم شخص په هغه بل پوستکي باندې کېږي، هغه چې کله وچي شي، بیا کېدلی شي چې دغه پرازیتونه هلته انتقال کړي، د هغه په بدن کې هم د ملاریا سبب شي. او هر هغه څوک همدارنګه چې سالات او استفراغات چې په دوري موسم کې دغه د هضمي سیستم مشکلات فوق العاده زیاتې، حتی د ملاریا څخه هم د مشکلات زیاتې په اکثره ساحوونه کې، باید شخصي حفظ الصحه په نظر کې ونیول شي. که چېرته اوبو څخه استفاده کړي، اوبه باید جوش کړي، د هماغه جوش اوبونه چې کله یخ شي استفاده وشي. باید خامه ترکاري چې کومه ده، دا باید په ښه شکل سره باید پاک شي، تر څو چې بس د خامې ترکاري د لارې نه مختلف پرازیتونه، نن سبا زموږ ستاسو په هېواد کې اکثرا دغه خامه ترکاري چې ده د حیواني سرې ورکول کېږي، بیا د حیواني سره اکثرا د پرازیتونو د انتقال یو عمده سورس یا منبع ده. نو په همدې اساس باندې دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي تر څو چې زموږ ستاسو له دې امراض څخه په امان پاتې شو. او که چېرته څوک ورباندې مصاب وي، نو هغوی باید په موخې سره تشخیص او تداوي شي چې نور ته د سرایت وړتیا پیدا نه شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب را سره وسئ. راځئ چې د اورېدونکو نوبت ورسېد. اورېدونکو ته به ورسو د خپلې پوښتنې لري، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده چې کوم وخت سړی خولې ولنه شي، په دغه وخت کې خو اوبه د بدن ضایع کېږي، یعنی چې ډاکټر ته لاسرسی نه وي، نو کوم شی کورنۍ چې تاسې هغه موږ ورکړو او د بدن اوبه پرکړي؟
ښه، تاسو کوم ځای نه اړیکه نیولې وه؟ او آیا له داسې کومې تجربې سره هم تازه مخ شوي یې، تاسو یا مو ماشومان؟ خدای مه کړه.
نادعلي ولسوالۍ هلمند. و دلته خو داسې ډېره مریضي ده، اوس یو جوزا کې پېښه شوه، بېخي ډېر خلک مریضان. موږ لیدل.
ښه، او تاسو ته شاوخوا نږدې کلینیک شته په نادلي کې؟
و کلینیک شته، نو کلینیک کې داسې خدمت نشته، دا شی نشته.
ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان، مننه چې اړیکه مو نیولې وه. بل اوریدونکو ته ورځو، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ولکه سلامونه تاسو تاسو درون ملما ډاکټر صاحب، سلامونه وړاندې کوم پښتون د جوزجان.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب محترم،
ما ډاکټر صاحب دوی پښتنې لاواله پښتنه خو مې دا د ساګانو د بدرپو خبره وکړه. دغه ساګانو د بیت الخلا او تر مابین باید 100 متره فاصله وي چې دغه میکروبونه د موسمي ناروغي پیدا نشي. او بل خبره دا ده، لشمانیا یا بطریا یا ملاریا ډېرې خطرناکې ناروغۍ دي، که چیرې تداوی ونه شي دغه ناروغۍ نورې کومې ناروغۍ زیاتولی شي.
سلامات اوسئ پښتون صاحب، ډېره مننه. د پښتون صاحب پوښتنې وې چې یاداشت ولې اتمن ډاکټر صاحب هم اوریدلی دی. بل اوریدونکو ته به نوبت ورکو. بل اوریدونکو وصل دی، مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
سلام علیکم روزی خان، زه به خبر
کوم. روزی خان ستړي مشي، څه پوښتنه لرئ؟
ما پښتنه ما له واده ډاکټر سره ملریا په اړه معلومات ورکړي، او که نور ناروغان هم د تداوی په اړه نظر وکولای شي او مشوره وکولای
شي. ما پښتنه وکړي، مهرباني.
پښې مې تاو کې اکثره وخت واوره زه واوره راوخم، هلته یو زما په پښې کې زم د شپې په ژمي کې.
مهرباني وکړئ آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
ډېره مننه لودین صاحب، سلامونه تا ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. زه نبی الله زابلی دا وخت د ایران له شیراز خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زابلی صاحب.
مننه کوم لودین صاحب، له ډاکټر صاحب محترم نه مې همدا پوښتنه ده. ډاکټر صاحب، څو شېبې مې له افغانستان یو ځوان ورور زنګ وایي، وایي زه مریض یم. مریضي په دا ډول و، یعنی د ده اول سر درد او ورسره تبه وه. کله چې ته دې هغه ورته وایي ته ملاریا یې په اوس کې پیل شوی و، یعنی دوه ورځې تقریبا دا مریضي لیدلې وه. ډاکټر ورته دوا ورکوي، شل ورځې وروسته ته یو ځل بیا باید دلته ماته مراجعه وکړي. آیا داسې دوه ورځې پر سر درد و او تبه یې وه، دا کومه ملاریا ده؟ تاسې مخکې وویل چې څو ډوله ملاریا ده، او د دې ملاریا تداوي څومره وسه ده، څومره سخته ده، څومره ناشونی ده؟ او آیا که څوک له ملاریا نه چې مریقه یې سر ته خیزي، د ملاریا هغه نښې نشانې کومې دي تر څو مریض پوه شي چې مریقه سوی هم یو ځره؟ او بل دا چې ډاکټر صاحب محترمه، دا چې په افغانستان کې سخته ګرمي ده، دلته ایران کې هم ډیره زیاته ګرمي ده، او کورنۍ ته څه پکار دي چې خپل ماشومان له ګرمۍ وساتي، له داسې موسمي ناروغۍ وساتي تر څو هغه نسی پامخته؟ آیا یو کم خاص خواړه نه باید ورکړي؟ که څه لارښوونه دي ورته څه د کورنۍ ته چې ماشومان باید محفوظ وساتي؟ ډیره مننه که تاسو پښتنه یې، مهرباني.
سلامات اوسئ زابلای صاحب، فکر کوم تاسو پښتنه هر څه واضح او نظر مو واضح او مننه. خیر وسی چې اړیکه نیولې وه. نور اوریدونکي هم شته، خو راځئ چې اوس ډاکټر صاحب ته ورسو. اوریدونکو تاسو یو شی به زنګ مه وهئ، ډاکټر صاحب نه به دغه پوښتنو ځواب واخلو، بیا به بحث ته ادامه ورکوو، ستاسو پوښتنې به ځواب کو. بیا ډاکټر صاحب راځئ چې دا پوښتنې د اوریدونکو ځواب کو. تاسو هم حتما یاداشت کړي دي، زه به درته وایم. اول اوریدونکي چې نادلی نه اړیکه نیولې وه، وایي څه وکړو چې کله په ناست اخته کیږو د اوبو کچه کمیږي په وجود کې، وای مخکل دې چې موږ رختون ته رسیږو، که رختون نه وي، امکانات نه وي، شپه وي، څه کولی سو په کور دننه مریض ته څه وکړو چې اوبه د بدن حداقل یو څه پوره سي بیرته؟
ډېره ډېره مننه لودین صاحب، ډېره ښه پوښتنه او ځای پوښتنه. ټول هغه اوریدونکي چې کله د خولې د لمنې سره مشکل سره مخامخ شي، مخکل دې نه چې یو صحي مرکز ته ځان ورسوي، د دې لپاره چې د بدن اوبه ډېرې زیاتې کمې نشي، او په نتیجه کې دغه د مریض ټول حیاتي ارګانونه بیا په عدم کفایه باندې مصاب یا اخته نشي. نو ټولو نه مهمه خبره دا ده چې بیرته باید کافي اندازه سره مایعات واخلي. څومره مایعات چې دای د بدن څخه د خولې او د لمنې د لارې نه خارجوي، باید دوه چنده مایعات، یعنی اوبه بیرته خالي، اوبه باید بیرته ډېرې زیاتې وڅښي، تر څو چې بیرته د کولمو د معدې د لارې نه زمونږ ستاسو بدن ته هغه مایعات چې د بدن د لارې نه کیږي او بیرته جذب شي، او په نتیجه کې زمونږ ستاسو د بدن دغه حجم دوراني چې ورته انټراواسکولر والیوم وایي، دا پراشي او بیرته زړه وکولای شي چې ټولو حیاتي ارګانونو ته بیا په کافي اندازه سره دغه وینه او یا دغه مایعات ورسوي. ځکه لودین صاحب، زمونږ ستاسو په بدن په وینه کې کافي اندازه د اکسیجن او غذایي مواد موجود دي. لکه څنګه چې موږ تاسو غذایي مواد او اکسیجن ته ضرورت لرو، همداسې زمونږ ستاسو د بدن ټول ارګانونه
کاغه ګورده ده، کاغه اعصاب دماغ دی، کاغه خپل زړه ده، کاغه د بدن هر برخه او هر حجره ده، هر نس ده، دا ټول غذایی مواد او اکسیجن ته ضرورت لري. نو که چیرې دا غذایی مواد او اکسیجن زموږ ستاسو د بدن ټولو برخو ته د وینې د لارې د زړه د پمپ پر اساس باندې رسیږي، کله چې یو څوک له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي چې د بدن مایعات یې کمیږي، خولې ولمنې شي، نو هغوی دپاره هغه اساسي او حیاتي خبره دا ده چې بېرته باید دې مریضانو ته په کافي اندازه سره مایعات ورکول شي، په خپله مایعات واخلي. که د خولې د لارې نه استفراغات لري، باید د سیروم په شکل باندې مایعات واخلي. نو که چیرې هلته استفراغات ولري، نو کولای شي چې دوی بیا د سیروم په شکل باندې، او که استفراغات ونه لري، د خولې د لارې نه بېرته په کافي اندازه سره که چای وي که اوبه وي، دا باید په کافي اندازه سره واخلي، تر څو چې بدن د کافي مایعاتو د کمبود سره مخامخ نه شي. او چې کله مخامخ شو، نو واضح خبره ده چې د بدن ګردو ته، زړه ته، دماغ ته، نورو حیاتي ارګانونو ته کافي اندازه سره اکسیجن هم نه رسیږي، د هغوی اروام خرابیږي، او نو هغه ده چې د هغوی ټول انساج د اکسیجن د کموالي سره مخامخ کیږي، چې دې ته ټیشو هایپوکسیا وایي، او په نتیجه کې د دې ټولو ارګانونو هغه فنکشن یا وظیفه خرابیږي، او بالاخره هغه خپله وظیفه د لاسه ورکوي، او په نتیجه کې بیا دغه شخص خپله ژوند د حیات هم د لاسه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې په واضح ډول سره وایم، باید بېرته په زیات اندازه سره مایعات واخلي، که د خولې د لارې نه اخلي او که د سیروم په شکل باندې اخلي، مخکې له دې چې هغه اساسي علت یې پیدا کیږي، نو باید دغه کار وکړي تر څو چې د هغوی حیات د خطر سره مخامخ نه شي.
بله، پښتون صاحب پوښتنه وکړه، وایي په افغانستان کې معمولا په ښارونو په کلیو کې کانالایزیشن سیستم نشته، په خپل سر څاګانې وهل کیږي د بدرفت او نورې څاګانې د اوبو، وایي د بدرفت یا بیت الخلا او د دغو څاو ترمنځ څومره فاصله باید وي تر هغو دغه میکروبونه اوبو ته انتقال نشي، او بل دا ویلي چې ملاریا او دغه لشمانیا نورې کومې ناروغۍ زیږولی شي.
پښتون صاحب هم خپل سلامونه نیکه لري، احترامات وړاندې کوم. دا چې د څکلو د ساګانو او د تشنابو ترمنځ څومره فاصله وي، حد اقل باید 50 متره فاصله وي. دا چې زموږ بدبختانه زموږ استاد په هیواد کې خصوصا په شهري سیمو کې د تشناب او د هغه ساګانو چې هغه اوبه ورکوي او د هغو اوبو څخه موږ استفاده کوو، فاصلې ډېرې کمې دي، ځکه دغه تشناب کولی شي په کمه فاصله کې همدغه مختلف پرازیتونه او انتانات او میکروبونه هغه څا ته نفوذ وکړي او هغه څا منتنه کړي، او په نتیجه کې په همدغو ناروغیانو باندې چې تېره موږ تاسو باندې خبرې کوو، د خولې د لمنې او نور د هضمي سیستم مشکلات رامنځته کړي. حد اقل 50 متره فاصله باید د تشناب او د څا ترمنځ وي، هغه څا چې موږ تاسو د هغې څخه استفاده کوو او اوبه ورنه چکو. او بل د څاګانو سرونه باید معمولا پټ وي، دا چې باید بل خوانه هم څا ته چې اوبه بیرون څخه داخل نه شي تر څو چې هغه د څا اوبه منتن نه کړي. او بل دا لشمانیا او ملاریا چې کومه د هر مرض په سببات کې نور مشکلات او جنجالونه ورکوي، دا چې که چېرته دا په موقع سره تشخیص او تداوي نه شي، دا نو بیا نور مشکلات او جنجالونه ورکوي. مثلا دغه ملاریا چې کومه دماغي ملاریا ده، دا زموږ استاذ دماغو کې د مرکزي عصبي سیستم هغه فنکشن خرابوي. لشمانیا هم اکثرا د بدن په هغو نقاطو کې چې هغه لوڅ وي، مثلا لاسونه دي، پښې ده، مخ ده، دلته کله چې دي دغه 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 لشمانیا باندې دغه جای مصاب شي، بیا نو دغه سالدانه یا کالدانه رامنځته کوي، دغه اکثرا دغه لکې پاتې کیږي، بیا په بدن کې ځکه جول 15 طبقې ده، نو چې کله دغه دوم او درېمه طبقه د جول تخریب شي، نو دغه چیرته هغه زخم جوړ هم شي، نو په آینده کې هغه لکه پاتې کیږي. نو دغه مشکلات چې زموږ استاذو په نسبت باندې چې څوک په دې باندې مصاب وي، دغه مشکلات ورکولای شي. نو امید مو دا ده چې باید کوشش وکړو چې د تشناب او د څا ترمنځ حد اقل فاصله باید 50 متر څخه زیات وي، او د لشمانیا او ملاریا څخه هم باید ځان وساتو تر څو چې نور مشکلات او جنجالونه رامنځته نه کړي.
او یو بل اوریدونکي اړیکه نیولې وه، دا چې زحمت ویستلی و، فکر کوم پوښتنې له موضوع نه هم بهر وخو که ورته لنډ څه ووایې. وایي پښې مې ډېر تاو کوي، خصوصا د ژمي لخوا، وایي واورې کېدمه، د دې علت څه کېدلی شي او څه ورته سپارښتنه کوي؟
نو دین زه د خصوصو ډیر زیات مختلف علتونه لري، کچې د په ګردو کې امراض وي کېدل شي، د وینې د غوړو د وجه نه کېدل شي، چې په خصوصو ته ګرموالی رامنځته شي. نو ټول عمده علت چې کوم ده، هغه شکر ناروغي ده، ځکه د شکرې په ناروغۍ کې په خپله نیروپاتي رامنځته کېږي. د دوامداره ډول سره چې کله په وینه کې شکر پورته پاتې شي، هغه د بدن په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل باید وینې غوړم وګوري، خپل شکر هم وګوري، او د دې دغه د پښو د سوخت هغه اساسي علت باید پیدا شي. کله چې هغه اساسي علت پیدا شو، په هغه باندې کار وشي، هغه باید له منځه لاړ شي. چې کله له منځه لاړ، نو دغه ټول اراض ولایم هغه مشکلات چې دغه اساسي مرض په نتیجه کې رامنځته شوي دي، هغه چې له منځه لاړ شي، دغه ټول کلینیک او مشکلات له منځه ځي. نو بیا هم زما ورته توصیه دا ده چې باید د دې پښو د سوخت هغه اساسي علت پیدا کړي. دغه یو سلسله معاینات باید ساعته ورسوي، د ګردو معاینات باید وکړي، د وینې غوړو معاینات باید وکړي، همدارنګه د شکر معاینات باید وکړي، او رواني منشا هم په دې کې ډېر زیات رول لري، او همدارنګه ضربه یا تردید یا تروما. ځکه که چیرته په ملا کې کوم مشکل موجود وي، هغه د ملا نه د عصبي کیبلو ټول ختی سر پښو خواته راغلی، نهایت راغلی ده. نو دغه چیرته د نخواست نه امید مو دا ده چې دغه مشکلات مرض تشخیص تر تشخیص نه وروسته بیا انشاءالله در له منځه ځي.
زابلي صاحب پوښتنه درلوده، وایي ورور مې ورته زنګ وهلی ده، ورور یې چې تبه لري او ډاکټر ورته ویلي چې ملاریا ده، وایي د هغې ملاریا باندې چې تاسو ویل چې سر ته خیزي نښې نښانې څه دي او څنګه وای سر ته خیزي؟ او بل پوښتنه دا و چې کورنۍ څه وکړي چې خپل ماشومان له ګرمۍ نه وساتي او له دغه موسمي ناروغیو نه؟ مهرباني.
اول خدا دا چې دغه سردردي او تبه دانو په ډیرو امراضو کې رامنځته کېدلی شي. دا نه تنها دا چې د ملاریا یو کلینیک دی، بلکې اکثره انتانی امراضو کې دغه تبه او سردردي موجوده وي. مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا ورکوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي، ملاریا معاینات باید وشي. د ملاریا دغه پرازیت چې کوم دی، د مریض په وینه کې باید کتل کیږي، وکتل شي، تشخیص شي. د تشخیص نه وروسته باید ورته تداوی ورکول شي. دا چې مثلا تلور نه ملاریا ده، دغه یو شکل چې فلسفارم ده، دا دماغي ملاریا په نام سره هم یادیږي. په دې کې په ټولو اشکالو کې سردردي او تبه موجوده وي، او د تبه په څنګ کې مریض احساس یې د یخ کوي، مریض ته به یخ پیدا کیږي، مریض بیا دغې نه وروسته تبه ګرمه تبه پیدا کیږي، د ګرمې تبې نه به وروسته مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض ته به سردردي پیدا کیږي، د مریض ټول عضلات او بدن او بدن به دردونه کوي. نو بیا دغې نه وروسته کله چې تشخیص و چې چیرته علت ملاریا وي، ملاریا باید تداوي شي. خودسرانه به ملاریا تداوي نه شي، دا ځکه که چیرته یو څوک ملاریا، خدای مکړه، ملاریا وي او تداوی ورته شروع شي او تداوی ناقص وي، نو دغه د ملاریا دوا چې وخوري، بیا په آینده کې او دغه کورس تکمیل نه شي، بیا دغه مرض باندې عمله وکړي، په دوهم ځل دپاره د دې پرازیت بیا ښه نه تشخیص کیږي، ځکه هغه بیا په بدن کې ځان پټوي. نو په اوله کې مخکې له دې نه چې ډاکټر مریض ته د ملاریا دوا شروع کوي، باید د ملاریا پرازیت تشخیص شي او د ملاریا معاینات په وینه کې تکمیل شي. کله چې تشخیص و، دغې نه وروسته باید د دوا شروع شي. او همدارنګه لکه مخکې چې دوه ویلې چې مورخه، په مورخه کې هم مریض ته سردردي پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، د ټول ځان دردونه پیدا کیږي. مورخه چې ده جدا شی ده، ملاریا جدا ده، تداوی هم کاملا فرق وي. او همدارنګه نور مختلف انتانی امراض په ټولو کې سردردي او تبه وي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې ورورې ډاکټر ته تللی، باید اول مرض تشخیص شي، د تشخیص نه وروسته باید مرض مریض ته تداوی شروع شي. او بل هغه کورنیان چې غواړي چې ماشومان د شان څخه محفوظ شي، حفظ الصحه فردي او فامیلي دا باید په نظر کې ونیسي. مثلا د اوړي سیزن ده، په دې سیزن کې باید د اوبو په چکلو کې باید اوبه باید پاکې وي، او همدارنګه ترکاري چې کوم وو تاسو اخلو، دې څخه باید په ښه شکل سره باید په مالګه باندې ومینځل شي، که نور څه امکانات موږ تاسو ونه لرو. همدارنګه جامې د ماشومانو، د مریض خپله صحت، د مریض هر څه، د ماشوم د هر څه باید په نظر کې ونیول شي، تر څو چې دا وکولی شي دغه فامیل، د مریض، دغه د ماشوم مور او پلار، چې دغه د ماشوم حفظ الصحه باید په نظر کې ونیسي او پاک سوتره وساتي، تر څو چې هغوی په دغو موسمي ناروغیو باندې چې اکثرا پرازیتي دي، په دې باندې مصابه وخت نه شي، او چې اخته شي باید زر ډاکټر ته باید مراجعه وکړي.
کور مو ودان. ډاکټر صاحب، ډېره مننه چې له بوختیاو سره سره مو زموږ په دې خپرونه کې ګډون وکړ او د اوریدونکو پوښتنو مو ځواب کړی. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خپرونې ته مو اړیکه ونیوله. د ازادۍ راډیو خپرونې د ماښام تر وو بجو دوام کوي.
Come here. شیر